تایلند په دې فارم کې هر خوا چنجي ملخان او نور کیړلې لیدل کېدی شي. یوازې په دې کمره کې د لسو لاکو نه زیات کیړلې موجود دي. د اسماعیل فارم مالک مان تھائی وای په ټولنه کې د حشراتو په اړه بیلابیل سوچونه موجود دي.
کله چې خبره د چنجو ملخانو او د کیړلو راشي نو موږ وینو ډیر خلک ترې یریږي، خو بیا ځینې خلک دا خوړل هم غواړي.
هر میاش د اسماعیل فارم ګټه کې $1,00,000 اضافه کیږي او شاوخوا 2 میټریک ټنه حشرات د خلکو خوراک جوړیږي.
ما د ملګرو ملتونو هغه خبر اوریدلې چې وایي د نړۍ سیوا کیدونکي آبادۍ د مړولو لپاره چینجي ملخان د پروټینو یو متبادل ذریعه کیدلی شي. دا وخت د تایلند خلک ډیر حشرات خوري او دا په اسانۍ سره په لارو کوڅو کې هم خرڅیږي.
د فارم د مالک او کاروباری غړي مانتای اراده واچ چې حشرات د خوراک لپاره په پیکټونو کې بند کړل شي، خو د خوراک لپاره د مناسب حشرات پیژندلو لپاره د بیلابیلو ازمایښتي لارو تیر شوی دی.
ما تور کیندي هم ازمیلې دي، زه په خپل کیندي خورم. ما ته هم تر اوسه داسې ښکاریږي چې چینجي ملخان وغیره راته برند برند ګوري. دا ډیر عجیبه لګي کله چې موږ دا خورو نو د دې چینجو ملخانو خپې او وزرې د خولې نه بهر راوځي او کله ناکله.
سلیم شه دا د وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون خبرونه ده. زه رحمان بنریما د ټلویزیون پرې خبري خبرونه کې درته په خیراله وایو. نن د نومبر 11 په پاکستان کې د شپې د 3 د پاسا، لس په افغانستان کې 3:30 د پاسا، نه او په امریکای سرخار واشنگټن ډی سي کې 3 د پاسا 2:00 شوې دي. نن دا خبري خبرونه د تکنیکی ستونزې له امله لږ شیبه ناوخته شروع شوه، موږ تاسو نه بخښنه غواړو. په خبرونو کې نن مهم خبرونو کې مدته وړاندې کوو چې د پاکستان پخوانی دوه ځله پادشاه وزیر اعظم نواز شریف پاکلا ویل کېږي ډیر ناروغ دی او د درملنې په خاطر بهر هیواد ته د وړلو بندوبست روان دی، خو دا غنم تر اوسه پورې د هیواد نه په بهر وتونکو هغه فیرست کې شامل دی په چا باندې چې حکومت څه قسمه شک کوي. په دې اقلبه تفصیلات درکو. دا به هم درته وایي چې پاکستان کې د عمران خان د حکومت په ضد د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ډلې د احتجاجي پرلت نن 11 ده او هغه ویلي دي تر هغې بناست وي تر څو پورې عمران خان څوکۍ نه وي پرېښې. دې علاوه دا به هم درته وایي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر نن د کابل سفر کړی دی. په دې سفر کې څه شوی دی دا به هم درته وایو. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په ټلویزیون په دې خبرونه کې را سره اوسئ، 16 کې تفصیلات درکوم.
مهم خبرونه چې چیرته دي تاسو یې درسره د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
دی. هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
څنګه خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ناروغ دی، د هغه د قید سزا کې ضمانت شوی دی او هغه د خپل خپلوان وایي چې هغه د درملنې په خاطر بهر هیواد ته لاړ شي نو ژوند یې په خطر کې دی. بلې خوا ته په پاکستان کې هغه ته د بهر تلو اجازت حکومت لا نه دی ورکړی او د هغه نوم د هغه فهرست څخه نه دی وکړل شوی، کم که چې د پاکستان هیواد کوم تن نوم ور شامل کړی وي او په هغه باندې څه قسمه د غیر قانوني کار شک کیږي. رابعه پیر د اسلام آباد نه په دې موضوع رپورټ راغی.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نوم اوس هم د ایگزیټ کنټرول لیست څخه وستلو پریکړه نه ده سوې او د علاج لپاره لندن ته تک هم ځنډول سوې دي. بلړخته د حکومتي وزیرانو وینا ده چې د دوی نوم د ای سی ایل څخه د وتو پریکړه د پرایویټ نه بلکې د سرکاري میډیکل بورډ د پریکړې سره تړل سوې ده. د پنجاب د صوبې د صحت وزیر یاسمین راشد ویلي چې میډیکل بورډ څخه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی مشر نواز شریف د ناروغۍ په اړه تفصیلی رپورٹ خوشتے دی ولی چی دے سخہ وڑاندی پر کول سوی رپورٹ ناکافی دی.
ہمیں بورڈ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہائی رسک مریض ہیں, ان کی کو موربیڈیٹیز بہت ہیں, تو آپ مہربانی کر کے اس کو الیبریٹ کر کے ہمیں بتا دیں.
میڈیکل بورڈ وائی چی نواز شریف دلوی خطرے سرا مخ مریض دی نو انداغا غشتانایا کھڑے چی پا دی اڑا تفصیلی رپورٹ وار کڑے سی. دا نواز شریف نم چی اس ہم پا ای سی ایل کی دی دا حکومت لا اڑا خا تروسا پرے پریکڑا ندا سوی ولی چی دا مطبوعات ترما څه حکومتي غړي د نواز شریف نوم د ای سی ایل څخه وستو مخالفت کړی دی. بل پلوته د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور لاہور کې د مطبوعات سره خبرو کې وویل,
میں نے ذاتی طور پر تمام ادارے ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آج ان کا نام جو ہے ای سی ایل سے وہ نکال دیا جائے گا.
د ټولو ادارو سره پخپله رابطه کړي او هیله لري چې نن ودا نواز شریف نوم د ای سی ایل څخه وستل سي. بل پلوته د نواز شریف ځانګړي ډاکټر عدنان خان د یو ټویټ ته لاري ویلي چې څه قسمه ځنډ د نواز شریف ناروغي د خطرې سره مخ کولای سي. د مسلم لیگ نواز ډلی ویاندی مریم هم خپل د یو ټویټ ته لاري ویلي چې نواز شریف نوم وستو په عمل کې خند د ډاکټرانو د پورت د وړاندیزونو په ضد دی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د رواني میاشتي په شپږمه نیټه سرویسس هسپتال څخه خپل کور ته یوړل سوی و او د دوی نوم د ای سی ایل څخه د وستو دپاره د مسلم لیگ نواز ډلی صدر او د نواز شریف ورور شهباز شریف له اړخه د رواني میاشتي په اتمه نیټه درخواست تیر سوی و چې د څلورو ورځو وروسته اوس هم د حکومت له اړخه پرې څه پریکړه نه ده سوی. پر دغه معامله د پیپلز ګوند مشر قمر زمان قاهره هم وایي,
آج کل حکومت جو ہے وہ اپنے مخالفوں کی صحت کے ساتھ کھیلنے کا بھی ایک خطرناک ترین کام کر رہی ہے.
حکومت خپل د مخالفینو د صحت سره د لوبو خطرناک کار شروع کړی دی. د نواز شریف صحت خراب دی, ضمانت یې سوی دی. میډیکل بورډ وایي چې علاج د پاره په کار دی بهرني هیواد ته یوړل سي, نو په کار دی چې دوی خپل د علاج د پاره بهر پریښودل سي. مطبوعات ته ذریعہ د خلې وایي چې د نواز شریف نوم د ای سی ایل څخه وستو د پاره د کورونو چارو وزارت د قومي احتساب بیورو څخه جواب غوښتی دی او قومي احتساب بیورو خپل په جواب کې کورونو چارو وزارت ته ویلي چې په دې اړه دې خپل پریکړه وکړي. کان سرګندی شي چې سباله کې دونکو وفاقي کابینه غونډه کې به د نواز شریف نوم د ای سی ایل څخه وستو یا نه وستو پریکړه مخې ته راسي. رابعه پیر, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
زو اسلام آباد پلوتا چر د چدی ریډیو خبر یاله اورنګزیب خان موږ سره ملګری شه. اورنګزیب خان سړی مشر ته ویم
مننه بونې دې سب تاسو
د حکومت عمران خان چکم دے داغه پزد د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې او د نورو ګوندونو احتجاج چدی داغه ولسم ورځ دا په اسلام آباد کې نن تازه حال سو د احتجاج مشرانو ورته وینا غانې وکړه سی ویل
جی بالکل ابو نوری صاحب سو شیبے وڑان دے د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان دے احتجاج تا وینا کڑے دا او خبر دا چې لکه تر اوسه پورې دا حکومت له حکم هڅه کړي چې مولانا صاحب سره خبره باندې رضا کی هڅه تر اوسه پورې ناکام ښکاری. ځکه چې د مولانا صاحب په بیان کې ورځ تر ورځ نور هم توندي او سختي راځي. نن دوی موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره دا ناجایز حکومت ټک استعمال کړي دي او دا ویلي دي چې یو زموږ د حکومت ناجایز ویلي دي اوس دا چا پلار هم مونږ باندې نشي جایز کولی او دا احتجاج به مونږ وخت پورې جاري ساتو تر کوم حد پورې وخت پورې د حکومت ختم شوی نه وي. دوی نن یو ځل بیا د حکومت خراب ماشي پالیسو باندې په تکلارو باندې تنقید کړی دی او بنیر صاحب تاسو ته یاد شي چې کله د احتجاج شروع شوی نو هغه وخت کې د مولانا صاحب دوه لوی غوښتنې د وزیر اعظم استعفا او د نوې انتخاباتو وه. اوس د دوی غوښتنو کې هم توندي راغلې ده. دوی اوس نور غوښتنې هم حکومت ته وړاندې کړې دي چې پکې دا هم شامل دی چې ریاستي ادارو په سیاست کې د کردار مخه دې ونیول شي، دغه شان چې کم ګراني ده د هغې مخه دې هم ونیول شي، او پاکستان کې چې کم د بشري حقونو سرغړونې کېږي هغه دې ودرول شي، د رایې د اظهار په ازادۍ باندې چې کم بندیزونه دي هغه دې هم ختم کړی شي. نو وخت سره سره د مولانا صاحب په غوښتنو کې توندي هم راځي. نن دوی دا خبره هم کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دوی ته د عدالتونو د فیصلو د احترام خبره کوي. پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دې مونږ ته وښایي چې تر اوسه پورې د څو عدالتي فیصلو احترام دوی کړی دی. تاسو ته به یاد وي چې کله نه مولانا صاحب د احتجاج پیل کړی و، هغه وخت به د پاکستان مرکزي حکومت دا دریځ و چې باید مولانا صاحب د احتجاجونو په حق لا د ستر محکمې د فیصلې احترام وکړي. ستر محکمې جسټس فیضی صاحب اونان دې تیری کې لپک درنې په حق له فیصله تیری کړي وا، چاهي کې اهدا خبره کړي وا چې دا سي احتجاجونه دونه کړی شي چې دا چا حق په متاثر شي یا جمهوریت عمل ته نقصان ورسي. خو هغه فیصله کې اهدا خبره هم کړي وو چې دا پوس په پاکستان په سیاست کې کردار مخه دې هم نیول بکار دو په دې سیاسي کردار باندې هیڅ سخت تنقید کړي وو. آی نه پستا سو د معلومه ده چې جسټس فیضی صاحب پر ضد نه یوازې ریفرنس جوړ شوی وو بلکې دې عدالتي فیصله پر ضد د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پاکستان پوس او نور خلک عدالت ته بیا کتنه خوښ لپاره هم تدیو. نو مولانا صاحب نن دا فیصله په حق له هم په حکومت تنقید کړی دی.
دین علاوه چې د مولانا کم احتجاج په دې کې د اپوزیشن مختلف ګوندونو دغه ملګرتیا خو کوي، خو هغه وایي چې د مولانا سره ته اخري حد پورې یا د سری کرخه نوړیدو پورې د تک د مخ کې به د رهبر یو کمیټه جوړه شوې ده او هغه به پریکړه کوي او دغه په بنیاد به مخ کې تکیږي. نن دغه رهبر کمیټه یا د اپوزیشن د ګوندونو سره شریکه غونډه شوې ده او دغه څه معلومات شته؟
بنیاد سمنچ مهمه غونډه شوې ده د جمعیت العلماء اسلام د خپل مرکزی شورا چې دی ورته مرکزی عامله کمیټه وي دغه غونډه شوې ده. او د غونډه مقصد دا و چې د ګوند غوښتل چې کچرې د موجوده احتجاج د دې نه کامیابه کیږي او حکومت استعفا نه ورکوي نو دوی به بیا بل کم تکلار خپلوي. څنګه چې پدن تاسو سره خبره کړې چې پلان بي به د دې سوي، نن هغه پلان بي په حق لا په دې مشورت شوې ده. خو دن چې کوم خبرونه راغلي دي نو د پاکستان مطبوعات وی چې هغه باندې لا حتمی څه فیصله نه ده شوې، ځکه چې په دې غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام چې کوم د خارونو د ضلعو امیران دي او صوبایي امیران دي آی هم پکې شریکو. واهي مولانا صاحب ته دا ویلي دي کچره تاسو دا غواړئ چې مونږ ګرد هیواد کې د احتجاجونه پیل کړو او چې کوم د خارونو لوی خارونو لاکډاون یا تړلو خبره تاسو کوي نو آیته پر مو ته وخرا کوي، آیا مونږ به خپل د ضلعي مشرانو سره خبرې کوو، هلته به مونږ خپل حالات او جاج اخلو چې دا مونږ د دې جوګه هم یو، آیا د مقصد لپاره به موږ د خلک هم جمع کړی شو کنه. هغه لپاره دوی سبا ورځ پورې د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن د ضلعي او صوبایي امیرانو وغوښته دي چې سبا وخت پورې سبا ورځ پورې موږ ته وخت راکړي او سبا ورځ به دوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ته په دې حق لا حتمی رائے به ورکوي.
د مولانا د دې احتجاج د شروع کېدو وروسته حکومت هم یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د حکومت وزیران وخت په وخت د بیان جواب کې خپل بیان ورکړي. نن هم حکومتي وزیرانو مشرانو د دې مولانا فضل الرحمن د مارچ په اړه جوابي بیان ویلي دي او یا حکومتي مذاکراتي کمیټه چې کوم جوړه ده غوښتي ویلي دي؟
بنیر صاحب حکومت چې کوم مذاکراتي کمیټه جوړ کړې وه دا هي او د رهبر کمیټې ترمنځ په مذاکراتو کې په ظاهر یو خند راغلی دی. جمعیت العلماء اسلام دا خبره کوي چې مذاکرات اوس هم تیار دي، خو حکومت له خوا اوس داسې ښکاري چې لکه مذاکرات دا هي هم وخت ورکول غواړي. د پاکستان چې کوم د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعظم سلاکار د فردوس هاشمخان هغه نن دا خبره کړې ده چې د فضل الرحمن صاحب چې کوم غوښتنې دي باید هغه غوښتنو دپاره دي د څلور کال نور انتظار کی. مطلب دا چې پاکستان کې د هر جمهوریت حکومت مدته 15 کال هي، د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو کال شوه دي، څلور کال د نور انتظار کی نو نه پس بیا نو انتخابات کیږي. نو په ظاهر باندې حکومتي وزیران چې کوم بیانونه ورکړي نو نه خدا ښکاری چې په هیڅ صورت په دې دوه غوښتنو باندې یعنی د وزیر اعظم تصدیقي او د نوې انتخاباتو په معاملې حکومت هیڅ قسمه مذاکرات او تیار نه دي. البته تیر ورځ مولانا فضل الرحمن صاحب د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره خبرې کولې، نو وایي چې کله ونه دا تاسو شو کده وزیر اعظم د استعفا په بدل کې دوی ته د بل چا استعفا ورکړی شي نو یا به دوی ته به قبول وي. نو وایي کې مولانا صاحب واضحه خبره کړې وه چې د وزیر اعظم په مقابله کې که یو بل تن ما ته استعفا وروړي نو زه په هغې باندې خبرې کولی شم، خو بل تن دوی نه دی یاد کړی چې بل تن به څوک وي.
مهرباني اورنګزیب خان،
مننه.
پاکستان کې څېړونکو دا هم فکر کوي چې مولانا فضل الرحمن د خپل راتګ په وخت باندې یو شمېر خبرو کې دا هم ویلې وې کړو منه پلان اے، یعنی منصوبه اولنۍ چې د کده ناکامه شي نو دوی سره نورې منصوبې دي د حکومت د راغورځولو، یعنی پلان بی، پلان سی او داسې یاد کړو. نو دغه پلان بی څه شی دی او څه امکان کې دی شی دی دا تپوس کړی دی څو شی مخکې په واشنگټن کې ډیوه خبریال نو شروان کلندر پسې مخکې د ډیوه د خبریال اسماعیل خان نه.
مولانا صاحب په دماغ کې نه ودا خبره کوله چې کوم پلان اے نه دا مو شنه به پلان بی وي او بیا به پسې پلان سی وي. خو ما ته لګي چې څنګه سره هم آپشن زو سره ډیر زیات کم دي. دا ودا خبره کول چې وزیر اعظم استعفا نه ورکی نو کداغه ته استعفا نه وي نه داغه سره دا چې ملتا جلتا کسبه چې په دې په شان ته کسبل څه خبرې نه پاهم خبره کې دي شي، مطلب دا چې مولانا صاحب مو خپل هغه پرژول خپل دغه چې کم دینو د استفې نه اوسلاندې راکو شو چې کو دا نیوی نو خیر دې په دې حکومت بل څه دا څه خبرو کې چې د دې برابر څه خبرې د وزیر اعظم د استفا برابر څه خبرې نو هغه اوس په خپل لګما ته لګی دا چې هغه دغه ته ور رسیدل دي یخني سي واښوې د خلک د حقوق په داد هم کمیږي نو هغه د ډیر وخت پورې دا شی نشي سستین کولی او حکومت هم غالبا په دې نتیجې باندې رسیدلې دي په دې څومره وخت کې د مولانا صاحب نه باخله کروالي دي مولانا صاحب دغه چې کم دینو هغه به ضرور کوي نو ډیسپریشن کې هو مولانا صاحب بهر څه کوي شي خو دې وخت ما ته لیک دي مولانا صاحب د کنفرنٹیشن په دای کې یا تصادم واړي یا جګړه واړي هغه په دې انتظار کې چې هغه ته صفې سوي ملو شي څه خبره مخه تراشي او حکومت هم دا څه کوي چې هغه به تغواله چې د صدیق انګیج خو ساتي او دا چې دغه د لور نکی چې دی بیا یو ځل ځان رغکی او په زور باندې باندې خپل مطالبه یو مني مولانا صاحب ما تخکاری چې ډیر په مشکل صورتحال کې دی.
ها بل د نواز شریف د ملک نه د بهر د تلو د صحت په اړه باندې چې کوم خبر روان دي پاغه کې کله وی چې سفری بندیزونه په ختم شو کله وی نه دي ختم تر اوسه پورې دغه مسله روانه ده ساده په فکر باندې دي کې دنه څه خبر روان دي د حکومت او د اپوزیشن ډلو ترمنځ
حکومت وایي چې تاسو ته خبر ته عمران خان خو دا خبره بار بار کوله چې څوک باندې دي چرته باندې کې ان ار او باندې کې په خپل په مشکل کې دي او هغه دا غواړي چې د نیب د زړه د پاره فیصلو کې چې د خلکو ته ویل شي چې نیب د اجازه ورکوم نه نو شری شو لاغلاړو او نه بم دوه خیاطیا کار دو چې یو چې د داخلي چارو د وزارت کار دی او باید چې د غیر فیصلو کې چې میاسب ای سی ایل باندې پکار دی او کنه دی پکار اوس سبا چې کم دی نو د دې یو کمیټه کم د دې خبره دغه کوي چې څو پی سی ایل واچي یا په پابندي دغه د لیستینګ چې یې نو میا نه چې کی دا یې غونډه مرا غوښتره سبا د کابینه غونډه ده په پاله کې به دې دغه د چا کم کمیټه هغه به دې باره کې فیصله کوي بیا کابینه خبرې او کابینه به بیا د عمران خان دغه د لاندې بیا په دې باندې فیصله کوي او نه چې کم دی نو شی واپس حکومت اور سپارلې حکومت به خپل دا فیصله کوي.
اوس خبر کو د پاکستان او افغانستان د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر فیض حمید په داسې حال کې د کابل سفر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي سفارتي اړیکې د اخبارونو د رپورټونو تر مخه سم نه دي او بل خواته د طالبانو سره د سولې د پروسې یو هڅه روانه ده. د فیض حمید د سفر اهداف څه کېدای شي او امکانات څه دي په دې موضوع خبره کوو. سره ملګری شوی دی په سټوډیو کې د ډیوا همکار باروس خان صاحب. باروس خان صاحب سړي مشه
مننه.
د فیض حمید د سفر د کابل ته د سفر اهداف څه دي؟
تفصیل خو راغلی نه دی چې څه وایو چې اهداف خو په دې وروستیو کې که وګورو یو په د کونړ کې د دواړو خواوو په یو بل باندې هغه وشوې ډزې وشوې او یعنی درنې وسلې پکې استعمال شوې دغه هم دا خو د دې سره سره که وګورو په کابل کې چې کوم د پاکستان سفارتکار دي هغوی کمپلین کړی وو چې د دوی سره د افغانستان استخباراتي ادارو یا امنیتي ادارو چلند صحیح نه دی کړی او په هغې باندې هغوی داسې یو فیصله بیا د امبیسۍ وکړه چې کوم ځای کې د ویزې سیکشن دی هغه بند کړ پاکستان ته ویزې بیا نه ورکولې له اوسه پورې غالباً هغه شخړه لا روانه ده او بیا په اسلام آباد کې داسې وشول چې افغان سفیر وغوښتل شو د آی ایس آی هیډ کوارټر ته او بیا د هغې نه د وینا له مخه چې د آی ایس آی د افسرانو چلن ورسره ښه نه و نو په دغې لیول بیا پاکستان د هغې سپیناوی هم وکړو چې نه دې ټولو سفارتکارو ته په درنه سترګه ګوري دغه امکان یې کېدای شي چونکې ایسا یې نیغ په نیغه د سفیر راغوښتلی و نو دغه هم یو امکان کېدای شي چې دی کابل ته د دې دپاره تللی چې هغې ته بیا ډاډ ورکړي او کوم د تعلقات چې ګندې د ایسا یې پرې چلن باندې په دې کې یو نوی کړکیچ پکې راغلی دی دا لري کې پکې څه خبرې وشوي د هغې تفصیل لا نشته داسې خو پکې د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر چې کوم دی رحمت الله نبیل هغه په خپل یو ټویټ کې ویلی دی چې د ده په نظر باندې امکان دا دی چې د جلال الدین حقانی زوی انس حقانی چې هغه په کابل کې جیل دی او ورسره دغه شانتې دوه نور نږدې کسان یې هم یاد کړي دي چې د دوی د آزادولو امکان کېدای شي خو د هغې د آزادولو دپاره به د پاکستان د آی ایس آی چیف تک چې کومه دی د هغې خپل نظر دی پې خو ما ته ذاتي طور که زور ته ګورم نو زه هم چې دا کومه د ډیپلوماتیک رو پیدا شوې ده او دې کې بیا د آی ایس آی نیغ په نیغه نوم اخیستل شو نو کېدلی شي د هغې د هغې بدګمانۍ د ختمولو دپاره دی تللی وي
او داسې خو په افغانستان کې څنګه چې سفارتي تعلقات دي دواړو هیوادونو تر منځه کوم چې د تاوتریخوالي سره مخ دي د هغې لپاره یا پوځي مشران تللي دي یا د داخله د خارجه چارو وزیران تللي راغلي دي د ایسا استخباراتي ادارې مشر کله په دې اقلا سفر نه دی کړی خو د دې سفر نه ګني دا هم امکانات تمه کېدای شي چې په دې کې به سفارتي اړیکو د سمولو هڅه کېږي داسې هم اټکلونه کېږي
ما په کې چې کومه خبر وکړه چونکې په دې کې د ایسا نوم راغلی و هغه سفیر د ایسا هیډ کوارټر ته راغوښتلی و چې یعنې د سفارتي چې کوم هغه دي نامز دي لکه د هغې سره سم نه ده ګڼلې شوې نو زه زه کوم چې که د هغې په سر باندې د هغې په خاطر دې تللی وي نور که د دوی خپلې امنیتي هغه وي لکه د افغانستان د استخباراتو د پاکستان د استخباراتو مخکې دوی دغه شانتې لوزنامې هم کړې وي چې په هغې باندې بیا هم دا رحمت الله نبیل پرې خفه شوی او د خپل دنده پرېښې وه خو ظاهره دا ښکارېږي پکې که څه امنیتي تړونونه د امنیتي اوالو سره څه خبرې اترې یو بل سره څه ژمنې که دغه کېږي نو دغه به پکې امکان ولري
ډېره مهرباني
مننه
په افغانستان کې د وسلواله ډلې آی ایس ایس یا اسلامي دولت یا داعش په اقلا په یو شمېر علاقو نه د خبرونه وخت په وخت راځي چې دغو موجودګي چې دغه هلته شته دی او هغه په یو شمېر علاقو کې په حملو کې ککړ دي په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ په اقلا باندې د وایس اف امریکا شناسانګې دا رپورټ ګورو
داعش هغه ډله چې افغان امنیتي ځواکونه وایي اوس یې هسته ماته شوې ده د کورنیو چارو وزیر تېره ورځ وویل د داعش ډله په افغانستان کې نوره ماته شوې خو افغان امنیتي ادارې لا هم وایي چې دا ډله له 3000 زیات جنګیالي لري د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 3 ولایتونو کې اوس د داعش د ډلې په خلاف عملیاتونه روان دي
د داعش د قوت هسته په افغانستان کې له منځه تللې په کوم ولایت کې چې لا هم هلته ځینې غړي پاتې دي لکه په ننګرهار کې لکه په کونړ کې لکه په جوزجان کې دقیقا تاسو ویلی چې لکه فاریاب کې هلته زموږ عملیات پیل شوي دي د دغې تروسي یا وحشي ګرو د ځپلو په موخه
با په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت هم د خپلو ژمنیو عملیاتونو یادونه کوي او وایي چې د ترهګرو ډلې به تر هدفي حملو لاندې ونیسي. دفاع وزارت د سیګار د راپور په اړه چې ویلي دي امریکا له 2010 کال نه تر 2019 کال پورې له افغان هوایي ځواک سره 9.9 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، وایي چې د امریکا دا مرستې موثرې وي. سیګار دا هم ویلي چې امریکا په 2019 کال کې افغان هوایي ځواک ته 295 میلیونه ډالر جلا کړي دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې دا مرستې مهمې دي.
کمک های ایالات متحده امریکا و کمک های مالی
افغان هوایی ځواک سره د امریکا مالی مرستې مهمی او حیاتی دي. دا مرستې موثرې وي. دفاع وزارت د امریکا له مرستو منندوی دي او دا چې دا مرستې به دوام کوي هرکلی یې کوي.
خو نظامي کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې افغانستان لا تر اوسه پورې هم مناسب هوایی ځواک نه لري.
دې ته څه هوایی ځواک نه وایي، دا اسې د خلکو دوکه کول دي. پیسې چې ورکړي هغه ټول په جیبونو کې لوېدلي یا دوی وړي. اوس که دی وایي چې زه خپل دغه کموم مصارف په هوایي قوتونو باندې کموم، اصلا هېڅ تاثیر نه کوي. موږ هوایي ځواک نه لرو، که دی کم کړ شي دی که زیات کړی. هغه وخت چې دوی موږ ته F-16 راکړی وای، هغه وخت چې موږ ته دوی F-15 راکړی وای، هغه وخت چې دوی ته لوري شکاري او شکاري بمبار تیاری راکړي، بیا نه دا خبره وه چې موږ هوایي ځواک درلو. دوست خو نه لرو.
افغان امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د داعش د ډلې د ځپلو وایي چې دې ډلې په ځینو ولایتونو په تیره بیا په کابل ښار کې یو لړ خونړي بریدونه کړي دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
افغانستان کې انتخابات پوره وخت شوی دی خو نتیجې لا نه راغلي او دغه پایو ته یا نتیجو ته خلک پتمه دی او مخالفه ګوندونه تور پورې کوي. د صدر اشرف غنی چې کوم مخالفه ګوندونه دي چې په دغه انتخابي نتیجې دی منلو تیار نه دي. حکمر روان د ډیورې ډو په کابل کې خبریال دی، تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو که څه هم تر اوسه شاوخوا 40 ورځې تیرې شوې خو لومړنۍ پایلې تر اوسه نه دي اعلان شوې. د ټاکنو کمیسیون ویلي د لومړنیو د پایلې د معلومولو لپاره یې په ټول هیواد کې د وټونو بیا شمیرنه پیل کړې. د ولسمشرۍ یو شمېر ټاکنیزو ډلو بیا د انتخاباتو کمیسیون لخوا د پیل شویو هڅو پر ضد درېدلې دي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نن د یوې غونډې پر مهال وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې او باید لنډمهال له حکومت رامنځته شي. کوم نورین چې په انتخاباتو کې د درغلیو له امله رامنځته شوی څو بدیلې لارې ورته لرو. د 2402 د رایو ورکولو محلونه چې د بایومتریک دستګاوې ورکې شوي دي هلته د بیا انتخابات وشي. ټول صندوقونه د بیا وشمیرلی شي او د حاکم ټیم لخوا د شویو درغلیو ته په کتو باید یو موقت حکومت جوړ شي. دی ولسمشر اشرف غنی ویان مرستیال د وخان مینپال وای لنډمهاله او سرپرست حکومتونه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دي. مینپال له ډیوي سره په خبرو کې ویل چې موقتو حکومتونه بحرانونه رامنځته کړي او ولسونه تیرو ترخو تجربو ته نه ګرځي.
موقت او سرپرست حکومتونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي. د موقت او سرپرست حکومتونو تجربو ښودلې ده چې هغه افغانستان بېلې دي چې یو بحران ته بوځي، بېلې دي چې په افغانستان کې ورانۍ رامنځته شي، بله نتیجه یې نه ده ورکړې. نو افغانان تېرو تجربو ته په کتو سره د احتیاط نه ورګرځي.
حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت او تیره ورځ د ثبات او همپلنې ټاکنیزو ډلو ویلې خپل ناظرین یې له دې امله د رایو بیا شمیرنې د څار له پروسې ګرځولې چې په انتخاباتو کې شفافیت شتون نه لري. د ولسمشرۍ د ټاکنیزو ډلو مشرانو ویلي که د وټونو بیا شمیرنه وشي پایلې ورته د منلو وړ نه دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان مرستیال میرزا احمد حقپرست له ډیوې سره په خبرو کې ویل چې دوی د ټاکنو قانون له مخې مخ پر وړاندې روان دي او د هیواد د 40 ولایتونو کې د رایو شمیرنې پروسې د پیل لپاره هڅې روانې کړې دي.
یو شمېر ټاکنیز ټاکنیزو ټکټونو ویلي دي چې موږ با شمارې او تفتیش ته په دغه منوال چې کمیسیون دي موږ نه ځو. اما د کمیسیون دیدګاه ډېره واضح ده، هغه دا ده چې ټاکنو د قانون پر اساس او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلف دی چې ټاکنیز نظام تطبیق کړي او په وخت زمان باندې ابتدایي نتیجه او نهایي نتیجه اعلان کړي. چې په دې هسته کې موږ باید د با شمارې او د تفتیش ماموریت شروع کړو.
اکبره زیاته کړه د افغانستان په څلورو ولایتونو تخار، بدخشان، پروان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمېر مخه د یو شمېر ټکنیزو ډلو د ناظرینو لخوا نیول شوې او کمیسیون د ځایي چارواکو سره ستونزه شریکه کړې تر څو د ټاکنو د قانون مطابق په دې ولایتونو کې هم په دوهم ځل د رایو شمېرنه پروسې پیل شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي په روانه اونۍ کې به د رایو د بیا شمېرنې پروسه پای ته ورسوي تر څو په ټاکلې موده کې د نوومبر په 14مه نېټه چې درې ورځې ورته پاتې دي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
داسې یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي خو د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږې نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
د امریکای صدر ډونلډ ترامپ د صدر د جوړېدو نه وړاندې خپل صدارتي مهم کې پسوسو کرته ویلی وو چې کده صدر شو نو افغانستان نه به د امریکای فوجونه واپس راغواړي او امریکا چې نن سبا نور ملکونو کې په کومو نه ختمیدونکو جنگونو کې ګیره ده دین به راوکاږي او دغه جنگونه به ختمي. خاغلی ډونلډ ترامپ د صدارت په کورسۍ د کېناستو نه پس نن هم په خپل پخواني لوز ټینګ دی او وخت په وخت بیانونه ورکوي چې دی به د امریکې نه ختمیدونکي جنگونه ختموي. د صدر ترامپ لخوا د جنگونو د مخالفت په خبره هغه امریکایان پوهیږي څوک چې په دې جنگونو کې جنگیدلی دي او د جنگونو تباکارۍ او قتل غارت یې په خپلو سترګو لیدلی دی. په دې موضوع د امریکې آنلاین خریدونکو اخبار کاونټر پنچ کې د نامتو امریکني صحافي فرېډ ګارډنر یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د امریکې ډېر سابقه فوجیان اوس د عراق او د افغانستان په جنگونو کې په جنگیدو خپېمانه دي. فرېډ ګارډنر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د سیړنې د پیونومې د مرکز د معلوماتو تر مخې د امریکې 40% پخوانی فوجیان وایي چې د عراق جنگ اس یو فضول او بې فائدې جنگ و. دغه شان 85% پخوانی امریکني فوجیان او یو کم 40% عام امریکنیان د افغانستان د جنگ مخالفت کوي. فرېډ ګارډنر لیکي چې د عراق، افغانستان او د شام په جنگونو کې جنگیدلي سابقه امریکني فوجیان په دې خبره فکرمند دي چې د عامو امریکنیانو په مقابله کې امریکنو فوجیانو کې د خودکشۍ یا د ځان وجلو شرح زیاته شوې ده او اوس دا وبا په ظلمو امریکنو فوجیانو کې هم په تیزۍ سره په خورېدو ده. د عراق او د افغانستان په جنگونو کې په زرګونو سخت جوبل شوي امریکني فوجیان دا وخت د مرګ او د جون په کشمکش کې پراته دي. د دې د پاسه دوی ته پیښه لویه مسله د بیکورۍ ده، یعنی د ډیرو سابقه فوجیانو دا وخت کورونه نشته. کاونټر پنچ خپل مضمون کې د سیړنې د پیو مرکز په کال 2011 کې د کړو معلوماتو په حواله لیکي چې په امریکا کې د شوو تراګر حملو نه لس کاله پس امریکنیانو کې د دې حملو په جواب کې د امریکې د شروع کړو جنگونو عوامي مرسته په کمیدو شروع شوې ده. د کال 2011 ستمبر د حملو نه پس د امریکې په شروع کړو جنگونو کې برخه اخیستونکي درې برخې سابقه فوجیان وایي چې د 11 ستمبر د حملو په جواب کې د شروع کړو جنگونو فیصله غلطه وه. فریڈ گارڈنر کاؤنٹر پنچ کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې ډیر سابقه امریکنی فوجیان د جنگ د ورځو د ذهنی پریشانو د لرې کولو لپاره د نشو عادت شوی دی. په دې نشو کې یو مشهوره میروانا نومي نشه هم ده چې د چرسو نشې سره ډیر سمون خوري. د ذهنی پریشانو علاج کوونکو ماهرانو د امریکې وفاقي حکومت ته یو هنګامي خواست لیږلی دی چې د امریکې په ورجینیا ریاست کې ډاکټرانو ته د ذهنی پریشانو مریضانو ته د میروانا د نسخې لیکلو اجازت ورکړي، ځکه چې ورجینیا د امریکې اکی یو داسې ریاست ته چرته چې د میروانا د استعمال اجازت نشته.
د پاکستان حکومت تر اوسه پورې شپږ میاشتې وشوي چې د قومي کمیشن چې د بشري حقوقو لپاره کم دی د هغې غړي نه دي ټاکلي، او د غړي نه ټاکلو یا د هغې انتخاب نه کولو په وجه باندې اوس رپورټونه وایي چې د دغه کمیشن کار چې دی بند پروت دی یا پټپ ولاړ دی. پیر بلاد شاه په رپورټ راغی
په پاکستان کې د نړیوالو ضابطو د لاندې د بشري حقوقو خوندي ساتلو لپاره جوړ خپلواکه کمیشن د تیرو شپږو میاشتو راهیسې غیر فعال دی. د ان سی ایچ آر یا د نېشنل کمیشن آن هیومن رایټس نومي تنظیم د مشر او د دې د غړو د ملازمت میاد روان کال د مئی دیرشمه نیټه باندې پای ته رسیدلې دی، خو د پاکستان مرکزي حکومت لا تر اوسه د کمیشن نوی مشر او د دې نوی غړي ټاکلو کې ناکامه دی، چې له کبله د نړیوالو ضابطو لاندې کارکوونکي دغه خپلواک کمیشن غیر فعال شوه دی. دا په داسې حال چې یو خوا پاکستان په هند باندې د خپلې ولکې لاندې کشمیریانو د بشري حقونو د سرغړونو تورونه لګوي، خو د پاکستان دننه هم د ډېر وخت راهیسې میډیا په ضد بندیزونو او حکومت مخالفه سیاستمدارانو زورولو او د خلکو په زور اوچتولو په پیښو اندېښنې ښودلې کېږي، او په وروستو کې د پاکستان په کچه د بشري حقونو یو خپلواکه تنظیم ایچ آر سی پی خپل تازه رپورټ کې د اړیګړې ښکار بلوچستان صوبه کې د خلکو په زور اوچتولو پیښو کې د زیاتوالي پخلی کړی و، او ورسره کمیشن په خپل رپورټ کې دا څرګندونه هم کړې وه چې اوس خلا د صوبې د ځینې برخونو د زنانو هم په زور اوچتولو اطلاعات مخې ته راځي. ان سی ایچ آر چې د پاکستان د حکومت په ځای پارلمان ته جواب دی دی او کمیشن د بشري حقونو د سرغړونو کم یو پیښې از خود اورېدنې واک هم لري، او د قبایلي ضلعو لپاره د کمیشن یو پخوانی غړی ډاکټر بیګم جان وایي چې د بده مرغه حکومت د یاد ادارې نه په یو داسې موقع پام اړولې چې خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې په پراخه کچه د بشري حقونو د سرغړونو پیښې رامنځته کیږي.
د دې اثرات خو بد پریوځي ولې چې د دې اداره اول خلکو پیژندنه، چې کله دا اداره خلکو وپیژنده نو خلکو به خپل مشکلات او خپل کمپلین خپل ضرورت چې کوم د انساني حقوقو هغه به را رسول. د پښتنو څوک نشته او خلک حیران ناسي، او ایون کې پی کې خبر پښتونخوا چې پکې اته ډیسټریکټ د فاټا مرچ شول چې تر حد نه زیات دلته د هیومن رائټ ضرورت هم دی او وایلیشن هم کیږي او خې بد هم پکې راځي، خو په تمه تمه باندې دي او موږ په خپل هم په دې سوچ کې یو چې آیا کې دا دی ولې دومره لیټ کړی دی.
ان سی ایچ آر یا نیشنل کمیشن آن هیومن رائټس دغه ادارې د جوړښت لپاره د پاکستان پارلمان باقاعده یو قانون منظور کړی دی، او بیا پاکستان کې دغه ادارې د کال 2015 نه خپل فعالیتونه پیل کړي وو. بلخوا د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپاڼه ډان د بشري حقوقو وزارت دی او لوړپوري چارواکي محمد ارشد د خلې وایي چې د ادارې نوې مشر او غړو د ټاکنې لپاره نمونه ته حتمی بڑا ورکړې شوې ده، او هیله ده چې راتلونکي یوی اونۍ کې به دا د منظوري لپاره وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کولی شي. خور وسپاړه بیا د اړوند وزارت د سرچینو د خلې وای چې د عمل سرته رسولو لپاره وزیر اعظم او ملي سملې کې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف ترمنځ یو والی هم لازم دی. ګنی بیا به د کمیشن د مشر او د غړو د ټاکلو معامله پارلماني کمیټې ته سپارل شي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وده
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د یو کسیزه بنچ یا قاضیانو ډله جوړ کړی دا چې دا تجاویز یا وړاندیزونه وکړي په پاکستان کې، په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې اولسی مقدمه کم د دیوانی مقدمه وای چې دی اوګدمو د چې دا څنګه را لنډ کړی شي او زر د دې فیصله وکړی شي. په دې باندې یو رپورټ ترکړی دی ډیوا پېښور کې، خبريال عبدالرزاق.
د قانوني چارو پوهان وای چې په هیواد کې دیواني مقدمه د بیلابیلو یو شمیر عواملو له وجې کلونو تیرې درست هم نه فیصله کیږي، چې له عملی نه یوازې په عدالتونو د مقدمو بوج سیوا کیږي، بلکې کم خلک چې د انصاف لپاره عدالت ته رجوع کوي هغه هم د مالی زیان ترڅنګ د ذهني فشار سره مخ وي. کارپوهان دا هم وایي چې د دیواني مقدمو په قانون کې د موجوده دور مطابق بدلون راوستل ډیر مهم دي. هغه کم عوامل دي چې له وجې په عدالتونو کې دیواني مقدمه یا سیول نیچر کیسز د ځنډ ښکار وي. د هغه په اړه د پیښور های کورټ وکیل او پخوانی جج خالد محمود دیونی اوسته ویل
کې سونو د وګدولو کې دا بنیادی سره هغه عدالت نه علاوه وکیل نه علاوه گواه دی. یو فریق چې وګدول غواړي نو هغه لا بلا شل چلونه ورزي. زمونږ پیو پټواری وی او هغه کې په عدالت کې الله سره عدالتونو کې دغه حاضری وی او هغه کې هغه حاضری ضروری وی ریوینیو کیسز کې کی. زمونږ انتظامی سیستم داسې دی چې سرکار وی پټواری تاوالا شو ریوینیو طرف نه یا انفارمیشن راغونډول وی انتظامی مسالې نو سرکاری او به سچو کی نو دې دا وجه زمونږه هغه اصلي چې کوم دا کریمینل او سیول کار کې بنیادی کانه چې ده هغه دا دو بنیادی سیستم.
ایڈوکیٹ خالد محمود دا هم ویل چې د دیوانی مقدمو یا سیول نیچر کیسز کې د مقدمې 300 روپے کم خرچا ټاکلې شوی، هغه د موجوده وخت سره سمون نخوري. کچره دغه خرچا یا جرمانه زیاته کړی شي نو د سره په عدالتونو کې د بی بنیاد مقدمو کولو رواج مخنیوي کېدل شي.
دا خرچا مقدمه داسې په کاسنګ فارن کې هلته دا خرچا مقدمه چې غلط دی یو ځل ثابت شي د داوا غلطه دا تنګولو دا پاره کړی دا بیا وی باندې دوه خرچه مقدمه چی چې بیا غن نسلونو پر نصیحت کی یاره بیا داسې عدالتونو ته مزه. بل خبره دا ده چې 70% لیټیګیشن چې ده دا د سرکاري اهلکارانو د غلطو د میرټ نه هټ کې غلطې هغه فیصلې وکي هغه په وجه خلک مجبور نه بیا عدالت ته راځي. دی غلطه فیصله وکي او دا پتو لګي چې دا بالکل سنډا په سفر خېجولې دی. اخر لک عدالتي فیصله کې لک سزا ورکي دا یو خدا دې چې سروس ریکارډ کې راشي او بیا وی ته دا ډایریکشن وی کی خلاف انکوائری وکي تاسو ګور ټول بسی دی.
د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په احکاماتو د دیوانی مقدمو زر فیصلې کولو او د هغې لپاره موثر لارې رويستلو په غرض په ججانو او وکیلانو مشتمل وکسیزا یو کمیټي ټاکلې شوې ده. دغه کمیټي به په یاد مقدمو کې اصلاحات راوړلو او ښه قانون جوړولو په اړه عدالت ته خپل سفارشات وړاندې کوي. د یادی کمیټې غړي او د دیوانی مقدمو د سپریم کورټ وکیل محمد علي دیوانی وسته ویل چې د کمیټې لومبه غونډه به د های کورټ د حکم مطابق ډیر زر تر سره شي.
د دې چې کوم مین ابجکټیوز دي هغه دا دي چې دا چې کوم دیوانی مقدمات کې چې کوم پروسیجرل لیپسز راشي هغه پروسیجرل لیپسز څنګه مونږ دینا زیات نه زیات دا مینیمایز شي، پکې بوتل نیکس چې کوم دی هغه ریموو شي او دیوانی مقدمات چې دونه ټایم آلی سالونو کې او کالونو کې فیصله کیږي دا کم از کم اوائډ شي. نو په دې مقصد سره دا کمیټه جوړ شوې ده.
نوموړي دا هم ویل چې د انګریز سامراج د وخت راهسي دیوانی مقدمو د پاره چې کوم قانون نافذ العمل دی په هغه کې بدلون راوستل د وخت ضرورت دی.
زمونږ دا چې کوم سیول پروسیجر کوډ دی دا 1800 سم ویر جوړ شوی نو وخت سره سره دا ریفارمز او چونکې بلک آف کیسز ډیر زیات شو او موږ سره چې کوم دلته غججان صاحبان دي یا عدالتونه نظام دي هغه هغه په ضرورت په مطابق ایکسپینډ نه شو ځکه دا یو فلډ گیټ دی جی او دا فلډ گیټ با څنګه د دې یو جوډیشیس ریزولوشن کیږي دا وخت سره سره دا ریفورمز راځي پروسیجرل لا کې هم راځي وخت سره سره دا ریفورم چې کوم دی هغه سبسټانټیو لا کې هم راځي
یاد دی وی چې دین اړوند دی د خیبر پختونخوا صوبای سملی د یاد مقدمو د پاره کوډ اف سیول پروسیجر ترمیمی بل منظور کړی دی چې مقصد یې یاد قانون نور هم موثر جوړول او عام ولستا په دیوانی مقدمو کې په کمه موده کې په اسانۍ سره انصاف ورکول دي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، پېښور.
پاکستان کې څېړونکي وایي چې معاشي وضع ډېره سم نه ده او حکومت اوس هم د نړیوالو پنګونو یا ادارو نه پورونه اخلي او په سود کچه چې هغه ډېره لوړی. پاکستان یو تازه معاهده چې د چارواکو پاکستانی چارواکو د ایم ایف د چارواکو سره کړې ده د کم تر مخه چې تمه کیږي پاکستان ته به شپږ بلیون ډالره پور ایم ایف ورکوي. راځئ چې د احسان محمد خان رپورټ په اورو.
په داسې حال کې چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF د پاکستان کمزور اقتصاد ښه کولو لپاره د شپږ بلیون ډالرو روان پروګرام لومړی جایزه اخیستې او په دې لوري اخیستې شوې ګامونه د اقتصاد مضبوطیا او تجارتي خسارې کمولو په لړ کې ښه اعلانې ګرځولي. د IMF له لوري دا پیشبیني هم څرګنده شوې چې 2019 شلم مالي کال په مهال د ګرانۍ کچه د 14% نه 11.8% د تا ټیټې دیشي. د اقتصادي اچارو کارپوهان وایي د IMF له لوري د پاکستان کمزور اقتصاد ښه کولو لپاره خودل شوی اهداف د دغه پروګرام برخه ده او IMF غواړي چې پاکستان خپل تجارتي خساره کمه او آمدن زیات کړي. د اقتصادي اچارو ماهر پروفیسور منظور وایي هر څو چې پاکستان د IMF سره د دغه شوی لوزنامې په اهدافو عمل هم روان کړي خو د هیواد دننه د ټیکسونو زیاتوالي تجارت او صادرات کم کړي.
تجارتي اخراجات چې کم دي دا یو ډېر غټه خبره ده. په دې عمل کې چې ټیکس سیوا شو او د انرژي د بجلی او د ګیس قیمتونه پاغي باندې سیوا شو دا هغه په وجه باندې زمونږ د اکسپورت چې کم دي بار ملکونو ته هغه باندې اثر ورزي ځکه ټول تاجران چې کم اړتار کوي یاد د زمونږ د بیار سره د ټیکسونو په مسله باندې انختی دي دا هغه بنیادی خبره هم دا کړه چې زمونږ کاروبار اخراجات دی زیات برزی ستاسو د دې ټیکسونو په وجه او ستاسو د دې د بجلی او د ګیس د ګرانی په وجه مونږ بیا خپل سیزونه په بین الاقوامي منډه کې نشو خرڅولی مقابله نشي کولی بیا نو دا چیلنجز دي چې دا به د فیوچر
په پاکستان کې چې د ټیکسونو په اکلا نوې تګلارې عملی کړې شوې او د دغه تګلارې تر مخه د بهر هیوادونو څخه راغوښتونکي شیانو باندې د ټیکس کچا ډېره سیوا شوې. IMF چې د پاکستان لخوا د خپل آمدن زیاتولو لپاره د دغه اغستې شوې ګامونو په اکله هم اطمینان خوده لري خو په اسلام آباد کې مشته د اقتصادي چارو سړنکار فدا حسین وای د حکومتي بجټ آمدن سیوا کولو لپاره نه یوازې دا چې ټیکسونه زیات کړي شي بلکې پکار ده چې تجارتي حلې ځلې هم زیات شي نو حالا به عام وګړو ته ګټه رسی.
هغه د دې چې هغه د اکونومیک اکټیویټي د وجه زیات شي هغه ټیکسونه نو هغه نشته هغه ماته نه ښکاري چېسته نو تر څو پورې چې هغه نشته عام وګړي لپاره خبره ده کدا چې اکونومیک اکټیویټي شروع شي یو خو بیروزګاری ختم شي یو خو چې کم دې حل ځله جوړ شي او بل خو دا غي نوی جنریشن شي نو هغه چې کاروبار چلیږي او دا غي نوی جنریشن شي نو هغه لا نشته
پاکستان د اقتصادي بحران سره مخ شوی وو او د دغه صورتحال څخه وتلو لپاره د سعودي عربستان او متحده عرب ایالاتونو څخه قرضونو اغستو ورستو د IMF څخه د دغه پروګرام لوزنامه تر سره کړي. سړنکاران وای هر څو چې د IMF سره د دې لوزنامې ورستو پاکستان اقتصادي توګه د هغه بیړني صورتحال څخه بهر شوه خو بیا هم دا وخت پاکستان د خپل اقتصادي اقتصاد خکولو د پاره د ډیرو چیلنجونو سره مخ دی. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
پاکستان کې یو خوا ته د قرضونو د پورونو عمل چې دی دا روان دی، بل خوا ځینې نړیوالې ادارې وایي چې پاکستان کې اوس هم په غیر قانوني توګه باندې د پیسو لیګل را لیږل چې دی یا کاروبار چې دی کیږي، کوم چې منی لانډرنګ یا منی لانډرنګ وایي یا بلیک منی په غلا باندې، یعنی ناجیز غیر قانوني پیسې چې دا کاروبار دی. په دې لړ کې پاکستانی ادارو نن په کوټه کې دوه کسان نیولې دي. په دې موضوع رپورټ راکړي د کوټه نړیوال خبریال حمید سمسور.
د بلوچستان د ایف ای سیمیز ډایریکټر الطاف حسین وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه عملیات دوی د کوټ شار پر منسیپی او پر چورمل سړک باندې ترسره کړل، چې په نتیجه کې دوه شکمن کسان ونیول سو چې په غیر قانوني توګه باندې بارنۍ هیوادو ته د کرنسی تبادله کوله. اوس دوی د یپای په ولکه کې دي او له دوی څخه پلټنې هم روانې دي. د یپای چارواکي دا خبره هم کوي چې دوی کسانو په غیر قانوني ډول باندې ایران او افغانستان ته په کروڑونو روپۍ د غیر قانوني لارې څخه انتقال کړي دي، چې د هیواد و اقتصاد ډیر سخت زیان رسولې دي. یپای وی چې دوی دغه ګام د پاکستان د مرکزی حکومت فینانشل اکشن ټاسک فورس لاندې اخستی دی، چې د تراګرو د مالی مرستو د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي. په کوټه کې د صنایعو او د سوداګریو د سازمان غړي او پخوانی مشر اختر کاکړ وویل چې دلته په بلوچستان کې د قانوني تجارت په لاره کې یو شمیر خنډونه موجودیت لري، په ځانګړې توګه دلته چې موږ له ګاونډۍ هیوادو سره کم تجارت کوو.
گورنمنت دی موشت قانونی لار برابر کی چې د ایران سره د بینک پزریه مشکار غواړو او د افغانستان سره د بینک پزریه باندې کارونه وستانی او در پدره صوبه ده نه د بینک لار برابرې چې خلک نیول کیږي هغه پر دې باندې موږ د گورنمنت صدر ریکوست چې موشت دی قانوني لار برابر کی د ای فارم او د سی فارم په ذریعہ باندې موږ د ایران سره د افغانستان سره موږ قانوني کار.
د یپای ډایریکټر پر مخ زیاته کړله چې په پاکستان کې د ډالرو د مصنوعي قلت تر ټولو مهم سبب په غیر قانوني ډول باندې د حواله کاروبار دی. د ده په خبره چې دلته په بلوچستان کې ډیر په پراخه پیمانه باندې په لا قانونه ډول باندې د کرنسی دغه کاروبار ترسره کوي. د مرکزی حکومت تحقیقاتی اداره وی چې موږ تکل کوو چې د غیر قانوني لارې څخه د تراګرو مالی مرستې ونسی او دغه ډول د مالی د غلا پیسې هم خلک په غیر قانوني ډول باندې نور وایوادو ته انتقال کوي. د دوی په خبره چې بشری قاچاق بر هم خلک په لا قانوني ډول باندې نور وایوادو ته ستانه کوي، چې لاغو ځخه هم په غیر قانوني توګه باندې پیسې اخستل کیږي او بیا د حواله په ذریعہ باندې لږي، چې د دې ټولو مخنیوي به وسی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټه.
او پاکستان کې د تیلو د گیسو د نورو شیانو نرخونه هم څیړونکي وایي چې د دې سره تړلې وي. کله چې پاکستان کې د روپۍ کچه چې دا خراب شي، کمزور شي، د ډالر په مقابله کې، یعنی ډالر پخوا په یو په سل روپۍ پاکستاني یو ډالر کېده، اوس دا په یو نیم سل روپو هم زیات کېږي یو ډالر. نو په دې وجه نورو ګرانیم په پاکستان کې راځي. په خیبر پختونخوا کې د گیسو بیې ختلي دي. څنګه ختلي دي؟ ریاض حسین تفصیلي رپورټ راکوي.
د پاکستان د گیس د تقسیم شمالي او سویلي کمپنو حکومت ته ویلي دي چې د روان مالی کال 2019 او شل د ډومبه میاشنه د گیس په بایو کې اضافه وکړي، خو ماهرین وایي که حکومت د کمپنو په دې غوښتنه عمل وکړي نو په عام وګړي به د ګرانې بوج نور هم زیات شي. د دې نه وړاندې د پاکستان مرکزی بینک سټیټ بینک آف پاکستان هم څرګندونه کړې ده چې په راتلونکي وخت کې ګرانی نور هم زیاتې دي شي او د سود شرابه د برقرار ساتلو په ځای نور هم زیاته کړي. په دې حقله د اقتصاد ماهر سجاد خان افغان ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي د وړاندې نه په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده او د ګیس د بیو د زیاتوالي اثرات به نور هم زیات شي.
ګیس او الکتریسټي پروډکشن کې استعمالیږي او کله چې هم ټیرف سیوا شي د سره کاسټ اف پروډکشن د فیکټریز لپاره سیوا شي. ظاهره خبره ده چې کاسټ اف پروډکشن سیوا شي نو پرایسز هم سیوا شي. دا د پرایس هایک یو ذریعہ ده. ریټ سیوا شي د فینیش ګوډز الډی هم ګرانی نیم په نیمه سیوا شوی ده د شری تناسب لحاظ سره او د سره به نور هم د اغي اثر سیوا شي. ظاهره خبره ده چې کاسټ اف پروډکشن سیوا کیږي فائنل کنزیومر به ایکسپیکټ کیږي.
د ملکی دوه غټو کمپنو سوی نادرن او سوی صادرن د حکومت نه د روان مالی کال جولای د لومبه نیټه د ګیس په یو یونټ کې یو سلسلور نوی روپے د اضافي تجویز ورکړی دی او دا یاره هم سرګندیږي چې د جولای د لومبه نیټه نه به د سلور میاشتو اضافي بل د صارفینو نه ترلاسه کړي او د ګیس د تقسیم کمپنی امید سرګندوي چې په دې سلور میاشتو کې به درې نوی اربا او یو کم اویا کروڑ روپے اضافي ګټه وکړي. د دې نه وړاندې د پاکستان حکومت د نړیوالې ادارې نه د قرضونو د اخستو په وخت د ګیس په بیو کې یو سل نوی فیصد اضافه کړې وه. دا وخت په پاکستان کې شمالي د ګیس د تقسیم د کمپنی د نیم هکټو کیوبیک میټر بیا یو سل یو ویش روپے ده او د اضافي وروستو دا قیمت به 315 روپے یونټ ته ورسیږي. سجاد خان وایي د ملک دننه د وړاندې نه اقتصادي وضع په مزه روانه ده او د روزګار موقع هم کمی شوې دي او د سر باد عام وګړي جون مشکلاتو سره مخ شي.
اکانومي کلس لوبې نو روزګار مواقع هم کمی وي او د آمدن مواقع هم عام آدمی د پاره هغه کم وي ځکه چې څوک انویسټمنټ نه کوي څوک روزګار نه کوي څوک کنستراکشن نه کوي څوک مطلب دا د امپورټ ایکسپورټ نه کوي ترانسپورټ ولاړ وي نو عام کس به مزدوري چرته وکړي چې هغه مزدوري هم نه کوي هغه ته پیسې آمدن هم ناراضي او ګراني هم راضي نو هغه د پاره ډیره زیاته مشکل شي.
نړیواله مالیاتي اداره په خپل یو تازه رپورټ کې وایي د پاکستان مالیاتي او تجارتي خساره راکمه شوې ده او امید څرګندېږي چې پاکستان په راتلونکي وخت کې په ګرانۍ قابو بیا مومي. هم د دې ترڅنګ د پاکستان د ونډو په بازار کې ګړندی راغلی ده او کراچۍ سټاک ایکسچینج هم شپږ دېرش دره 500 پوینټونو ته رسیدلې دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
کلچر یا کلتور دا داسی تشریح د دې کوي د انتروپولوژي او د کلچر د چارو چلن کاران چې پدې کې یوازې جامع نه وي پدې کې یوازې رواجونه رسمونه روایتونه نه وي پدې کې ډېر څه شیان وي. لکه مثال په توګه خوراکونه هم د کلچر برخه ده. بیا د کلچر بیا د خوراکونو خپل کلچر وي د خوراکونو خپل خپل روایت وي خپل خپل تهذیب انداز وي. په ځینې سیمو کې خلک مصاله دار خوراکونه خوري په ځینې کې خواږه خوري په ځینې سیمو کې سبزیانې دالونه او غوښې او ځینې کې داسې ځینې علاقې داسې دي چېرته چې هغه سیزون هم خوړل کېږي کوم چې په پښتنو په کلچر کې یا کا تاریخ کې ډېر زیات مقبول نه دي. مثال په توګه چینجی خوړل تایلند کې چینجی خوړل کېده دا تاریخ دغه خو دا په نورو هیوادونو کې هم خوړل کېدی شي او دا نورو هیوادونو ته هم لیږل کېږي. څنګه راځي چې دربار محمد علي په رپورټ کې ګورو.
د تایلند په دې فارم کې هر خوا چینجی ملخان او نور کیړل لیدل کېدی شي. یوازې په دې کمره کې د لس لاکو نه زیات کیړل موجود دي. د اسماعیل فارم مالک مان تھائی وای پټولنه کې د حشراتو په اړه بیلابیل سوچونه موجود دي.
کله چې خبره د چینجو ملخانو او د کیلو راشي نو موږ وینو ډیر خلک ترې یریږي خو بیا ځینې خلک دا خوړل هم غواړي.
هر میاشت د اسماعیل فارم ګټه کې $1,00,000 اضافه کیږي او شاوخوا 2 میټریک ټنه حشرات د خلکو خوراک جوړیږي.
ما د ملګرو ملتونو هغه خبر اوریدلی چې وایي د نړۍ سیوا کیدونکي آبادۍ د مړولو لپاره چینجی ملخان د پروټینو یو متبادل ذریعه کیدلی شي. دا وخت د تایلند خلک ډیر حشرات خوري او دا په اسانۍ سره په لارو کوڅو کې هم خرڅیږي.
د فارم د مالک او کاروباري غړي مانتای اراده وا چې حشرات د خوراک لپاره په پیکټونو کې بند کړل شي خو د خوراک لپاره د مناسب حشرات پیژندلو لپاره د بیرا بیلو ازمایښتي لارو تیر شوی دی.
ما تور کینډی هم ازمیلې دي. زه په خپل کینډی خورم. ما ته هم تر اوسه داسې ښکاریږي چې چینجی ملخان وغیره راته برن برن ګوري. دا ډیر عجیبه لګي کله چې مونږ دا خرو نو د دې چنجو ملخان خپې او وزیر د خلینه بهر راوزی او کله ناکله دا په غاخونو کې هم انخلی.
کله چې د دې چنجو ملخانو او نورو کیلو په اړه څه فیصله وشوه نو بیا دا په بیلابیلو ځایکو کې تقسیم کړل شول او په دوکانونو کې د خرڅ لپاره په پیکټونو کې کیښودل شول. دا حشرات یو صحتمند خوراک دی ځکه خلک یې ډیر خوښوي. د خوراک وزارت لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا اف اے او غړی کټنکا دی بلوغ وای خلک اوس د چنجو ملخانو او کیلو د غذایی فائدو نه خبر شوي
دي.
د اشراتو غذایی اهمیت د وړاندیز نه معلوم او زما په خیال اوس موږ وینو چې دا ډیری ګټې لري.
چنجو ملخانو او کیلو کې وټامین منرلز او پروټین ډیر زیات وي او د غوا میخو یا د ګډو چیلو غوندې د روایتي فارمونو په مقابله کې د دې فارم ماحول دوست هم دی.
دا خبری خبرونه د دې کې پاید رسید. د دې خبری خبرونه د ریډیو انجینیر وکیت د ټلویزیون انجینیر وال سانټوز او د دې پروډوسر وا سمینایسن زرحمان بنرم سول ازو کې بس دلی ټکر ته نیمه شپه سره ریکارډ کړی تاسو سپوره ناراضي په خیال ساته.
Thank you.